لی پختو خبرونه تا خراغلاست د خبرونه نیم ساعت تاوزه نور یاس نوری د خپل کارونو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار والی وایي چې د بهرنۍ ځواکونو هغه یو څلوېخت افغان ساتونکي نیولي چې په کندهار کې په نننۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن دي. په دې حمله کې د کندهار د امنی قومندان له جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر او څو تنه پولیس ووژل شول. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د کندهار د والی له وروستیو څرګندونو سربیره د کندهار د ولایتي شورا له رئیس سره مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مو درته برابر کړي دي. خو خبرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه راخستې او وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار د امنیه قومندان او په ولایت کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د مدیر د قتل پړه د ائتلافي قواو پر افغانو ساتونکو اچولې. د زابل د امنیت امر جینانی خان نن لوي وژونکي حمله څخه ژوندی ووت. د رپورټونو پر اساس د ایران شورای نگهبان نن په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لنجمنو نتایجو د بیا معلومولو په خاطر د رایو د لس فیصد د بیا شمیرلو پروسه پیل کړي. او ایرانی چارواکي وایي چې په تهران کې د انګلستان د سفارت له نو توقف شویو کارکوونکو یې 15 تنه خوشي کړي او له نورو څلورو تحقیقات روان دي. په مقریده خبرونو تفصیل ته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار د امنیه قومندان او په ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د مدیر د قتل په اړه د ائتلافي ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه کمپنۍ د حمله کوونکي ونیسي. جمهور رئیس کرزی په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې د پیښې عاملین باید مسؤولو افغانو مقامات ته وسپارل سي. په کندهار کې د څارنوالۍ یو مسؤل حفیظ الله خالقیار ویلي لږ تر لږه 50 وسلوالو کسانو نن سهار د یو مجرم د خوشي کولو په خاطر د دوی په دفتر حمله وکړه. د جمهور رئیس حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې
امی گروپ سکیورتی و هم میخواستن که یک موتروان هست یک کسی فردی بود رو فزور ببره، اما در مقابل با امرا یک کمکدار امنیه و پولیس برخورد شده. هر دو جانب گروپ افغانستان و برخورد شده و متاسفانه قومندان امنیه و مدیر جنایی و یک 8 نفر دیگه در این واقعه شهید شدن. زندانی رو نبردن و صرف به نشان برخورد شده اونجا زندانی رو نبردن. حال وضع در شهر بالکل نارمال است، کدام مشکلی نیست. کوشش میشه که او مردم هم همون نفرام زود گرفتار شود.
په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزی له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې راغلي چې په نننۍ وسلواله نشته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویاند ویلي چې په دې پیښه کې د امریکا د خاصو ځواکونو په شمول هیڅ امریکایي عسکر دخیل نه و. د یو بل خبر له مخې د زابل د امنیت امر جیلانی خان فراهی نن له یو مرګونی حملې څخه ژوندی و. د زابل د امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ ویلي چې په پیښه کې درې ملکی کسان زخمیان شوي. په پکتیکا کې د زیروک په ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی د وسلوالي ډلې یو قومندان له خپلو دریو نورو ملګرو سره نیول شوی. په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو په یو اعلامیه کې ویل شوي چې دغه قومندان سید مرجان جاوید نومیږي او په پکتیکا کې د حکومت او د نړیوالو ځواکونو پر ضد حمله تنظیمولې. نن په ننګرهار کې دوه شونځي تر جوړېدو وروسته پرانیستل شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو کې په دې دوه شونځیو تقریبا شپږ میاشتې کار روان و. همداراز د ننګرهار په سرخرود او په اچین ولسوالیو کې نن د دوه شونځیو د جوړېدو کار پیل شو. او ویل کېږي چې د آلمان په مرسته به په سرخرود کې د زده کوونکو لپاره د کنفرانس او تالار هم جوړ شي. او راپورونه وایي چې افغانه پیژندل سوی سندرغاړي میرمن ژیلا نن د امریکا په متحدو ایالاتو کې وفات شوه. ژیلا د امریکا په ورجینیا ښار کې ژوند کاوه او په دې وروستیو کې ناروغه وه. ژیلا امریکا ته تر مهاجرت دمخه په افغانستان کې په بیلابیلو ښارونو کې هنري کنسرتونه ورکړي وو او د افغانانو ترمنځ ډیره پیژندل سوی وه. رپورټونه وایي د ایران شورای نگهبان نن دغه هیواد د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتایجو د بیا معلومولو په خاطر د 10% رایو شمیرل له سره پیل کړي. د ایران د یو دولتي ټلویزیون العالم په حواله د رایو شمیر د تهران په 22 حوزو کې پیل سو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی. ویل کېږي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ناکام اعلان شوی کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د رایو د شمیرلو د پروسې د څارنې کمیسون ته خپل استازي نه دی معرفي کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د رایو د بیا شمیرلو پروسه به نن پای ته ورسیږي او نتایج به په راتلونکو 24 ساعتونو کې اعلان شي. د شورای نگهبان چارواکو دا هم ویلي دي چې په ایران کې د جون په 12مه انتخابات تر ټولو شفاف او د اسلامي انقلاب وروسته دا تر ټولو سالمه پروسه وه. ایرانی چارواکی وای په تهران کې د انګلستان د بریتانیا د سفارت له نو توقیف وسوی کارکونکو یې 15 تنه برته خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسن قشقوی ویلي له پاتو څلورو کسانو تحقیقات روان دي. په تهران کې د بریتانیا د سفارت د نه تنه کارکونکو په ایران کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو په تنظیم کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. لندن دا تورونه رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان حسن قشقوی ویلي چې تر اوسه په تهران کې د سفارتونو د تړلو او یا هم له بهرنیو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو نیت نه لري. ټاکل شوی چې د اسرائیل جمهور رئیس شمن پرس قزاقستان ته ولاړ سي او په دغه هیواد کې د جمهور رئیس سره خبری وکړي. دا قزاقستان ته د جمهور رئیس پیرس اول رسمي سفر و. د پرون په باکو کې د آذربایجان له جمهور رئیس الهام الیف سره وکتل. رپورټونه وایي چې د دواړو جمهور رئیسانو د تعلیم تربیه ساينس او پرمختللي ټکنالوژي په برخو کې تړونونه هم سره کړی دي. منځنۍ آسیا ته په دې سفر کې د اسرائیل له جمهور رئیس سره د لوړ رتبه چارواکو او تجارانو یو شپېته کسیز هیئت هم ملګری دی. ولکه چې شمن پرز به د چشمبې پورس په قزاقستان کې خبری کانفرنس وینا وکړي. او د هندوراس مخد جمهور رئیس روبرتو میشل ته د بل جمهور رئیس مانوئل زلایا له وخت لري کول ورسته په دغه هیواد کې دوی شپې او ورځې د خلکو پر ګرځېدو باندې اعلان کړي. د چپړخي جمهور رئیس مانوئل زلایا په ځد تر کودتا ورسته په مظاهره چانو ډزې هم سوي دي. د ریسوي جمهور رئیس په کوستاریکا کې پرون خبريالان ته ویل چې د قدرت بیا تر لاسه کولو ته متحد دي.
Yo sigo para terminar siendo el presidente electo.
د وایزه په هندوراس د خلکو د منتخب جمهور رئیس په توګه خپل دندې ته دوام ورکوم. زبرت قدرت تستون سم د جمهور رئیس په هیڅ او کار به پیل کړم. دوی زه په زور لري کړایم خو هیله لرم چې د هندوراس زړور خلک بس معاملات تر وکړي. پر جمهور رئیس مانوئل زلایا د پوجي کودتا اروپایي اتحادیه امریکا او د هندوراس ځینې سیمه ایزو متحدینو لکه د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز غندلې ده. کودتا په داسې وخت کې سوی و چې ټاکل سوی و د هندوراس خلک د لري سوی جمهور رئیس د بیا پته کېدو لپاره په نظر پوښتنه کې برخه واخلي. د دغه جمهور رئیس مخالفینو ویلي چې د په زور د قدرت د غصب کوشش کوي. او وروستی خبر په امریکا کې د تر ټولو مشهور ټلویزیونی تفریح خبرونو مسولینو پرون په لاس انجلس کې په وستر پروګرام کې د موسیقي د مشهور شخصیت مایکل جکسن په یادولو هغه ته د درناوي وروستي مراتب وړاندې کړ. د بلک انټرټینمنت د مایکل جکسن تر ناڅاپي مړینې وروسته د هغه په یاد تر ټولو ستر پروګرام چې جوړ شوی. مایکل جکسن 50 کلن و او 13 ونې د زړه په ناڅاپي حمله مړ شو. د مړینی د عامل د دقیقې څرګندونې لپاره طبي تحقیقات شوی خو د نتایجو معلومېدل به یې شای وخت ونیسي. او سم سپورتي اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د کابل ولایت د میربچکوټ په ولسوالۍ کې د چرګانو د ساتلو یو پروژه پرانیسته. د کرنې او مالداري وزارت خبري رسنیو ته ویلي چې په دې پروژه کې په لسګونو نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پروژې سره د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا مرسته کیږي. وزارت زیاتوي چې ورته پروژې به د هیواد په نورو سیمو کې هم پیل کړي. اخوا د کندهار ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې سږ کال د کندهار ګمرک په عوایدو کې د تیر کال په نسبت د پاموړ زیاتوالی راغلی. د دې ګمرک چارواکي وایي چې د دې علت د فساد پر ضد د مبارزې نتیجه وه. او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل ولایت د فول رسک د مسابقو په لړ کې د دې لوبې شل تنه د یاد شوې لوبې په ملي ټیم کې شامل شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د پښوار خبري اژانس ویلي چې دا مسابقې چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیل شوې وې او درې ورځې دوام وکړ، د کابل سمنګانو، فاریاب، بلخ، جوزجان او کاپیسا د ولایتونو څخه باندې 100 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. او د بلخ ولایت کې د فوټبال د بیټو د ټیمونو مسابقې پیل شوې. د بلخ ولایت ورزشي امیر محمد ابراهیم اسماعیل د ازادي راډیو ته وویل چې د مسابقو ته د هغه ولایت د مرکز ولسوالیو شل ټیمونه شامل شوي دي. هغه اسماعیل وویل دا مسابقې به 12 ورځې دوام وکړي او هدف یې دا دی چې ځوانان سپورت ته وهڅوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د کندهار والی وایي په کندهار کې د نننۍ خونړۍ حملې عاملین نیولي دي.
تماس په نتیجه کې 140 تنه چې د دې موضوع کې اشتراک کړی وو، د اوس د کندهار ولایت و امنیتي ارګان ته تسلیم شول.
د کندهار د مرافع له څرنوالي څخه د یو بندي د خوشي کېدو له امله د خاصو افغان ځواکونو او د پولیسو ترمنځ نن په نښته کې د کندهار د امنیت قمندان له جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر او څو تنه پولیسو وژل شول. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د کندهار د ولایتي شورا له مشر احمد ولي کرزي سره غږېدلی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم دا پیخه غندلی او مسولو ادارو ته دند سپارلی چې د پیخه په اړه څېړنه وکړي. افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط هم راپورونه او مطالب لرو. او دغه راز اوري چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د جولای تر 11 نیټې ځنډېدلې ده. راسره اوس د کندهار والی توریالی ویسا وای د بهرنیو ځواکونو هغه 140 افغان ساتونکو نیولې چې په کندهار کې په نننۍ خونړۍ حمله کې لاس درلود. په نننۍ پیښه کې د کندهار د امنیت قمندان او له جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر او څو تنه پولیسو وژل شول. د کندهار والی د دې پیښې په حق لپاره یو خبري کانفرنس کې وویل چې نښته هغه مهال رامنځته شو چې دغو ساتونکو هڅه کوله د کندهار د مرافع له څرنوالۍ څخه یو جنایي بندي په زور خلاص او له ځان سره بوزي. د کندهار د والی د څرګندونو حال زموږ د سیمه ایز خبریال راپور کې.
د کندهار والی توریالی ویسا په دې خبري غونډه کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو افغان ساتونکو غوښتل چې د کندهار له مرافع څارنوالۍ یو بندي چې د جال او تصویر دوسیه درلوده په زور وباسي. ویسا وایي چې پر دې مال د پولیسو او د دغو ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده چې د ده په خبره امنیه قمندان د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر له 4 پولیسو سره وژل سوي او 6 پولیس ژوبل سوي دي. والي وایي چې تر پیښه وروسته دوی د پیښې عاملین چې 140 تنه ونیولي چې دا مهال پلازمینې کابل ته د لیږدولو په حال کې دي.
موضوع ډېر جدي تر تحقیق لاندې ده. د اړوند نظامي نفرو د دفتر سره تماس نیول سوي دي. د تماس په نتیجه کې 140 تنه چې د دې موضوع کې اشتراک کړی وو، د اوس د کندهار ولایت و امنیتي ارګان ته تسلیم شول او دوی اوس د کابل ته د تک په حال کې. دوی به اوس په میدان کې وو، په تیاره کې به سره کښېني وو، د کابل خواته به ځي او تحقیق پروسه خپله د افغانستان د نظامي ارګانو د خوا څخه، د نظامي څارنوالیو د خوا څخه به دا دوسیه ډېر ژر نتیجې ته ورسیږي او نتیجې به یې د قانوني مقررات سره سم عملي شي.
تر دغه پیښه وروسته ملي اردو، پولیس او د ائتلاف ځواکونه د کندهار ښار د امنیت لپاره پر چوکونو او سړکونو ځای پر ځای سول چې اوس د ښار وضعیت عادي کېدو په حال کې ده. د روغتون ډاکټران هم وایي چې له پیښې شپږ مړه او شپږ ژوبل ورته رسېدلي دي. د کندهار چارواکي وایي چې په راتلونکو کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به ځانګړي ګامونه اوچت کړي. د یادولو ده چې په کندهار کې دا لومړۍ پیښه ده چې د بهرنیو ځواکونو افغان ساتونکي افغان پولیسو ته مرګ ژوبله اړوي.
و امر درچې د کندهار والی وای د بهرنیو ځواکونو هغه 140 افغان ساتونکو نیولې چې په کندهار کې په نننۍ خونړۍ حمله کې لاس درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی د کندهار امنیتي مسؤلانو ته د دې ښار د نننۍ حملې د عاملانو د ورسپارلو غوښتنه کړې. له ارګ څخه په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی له ائتلافي قواوو وغوښتل د هغې خصوصي شرکت افراد د افغانستان امنیتي چارواکو ته وسپاري چې نن د کندهار په مرافع څارنوالۍ کې د کندهار امنیت قمندان جنایي مدیر او څو تنه پولیسو وژل. د ښاغلي کرزی په اعلامیه کې وژل شو کسانو شمیر د پولیسو د دوو مقاماتو په شمول 15 تنه ښودل شوی او ویل شوی چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په کندهار کې د میشتو ائتلافي ځواکونو افغان ساتونکو پر څارنوالۍ د دوو مجرمانو د خلاصون لپاره حمله وکړه. کرزي دا برید په کلکه غندلی او د کورنیو دفاع وزیرانو، لوی څارنوال او د ملي امنیت رئیس ته دندې سپارلي چې د پیښې د زیاتو جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا پیښه په افغانستان کې حکومت جوړونې ته جدي ګزار بللی او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي دي چې داسې کارونه د داسې کارونو مخه ونیسي چې په افغانستان کې د نظام د کمزورتیا سبب کیږي. د دې پیښې د څارنوالۍ په اړه زموږ همکار عصمت څاروان د کندهار د ولایتي شورا له مشر احمد ولی کرزي سره مرکه کړې ده.
دا پیښه څرنګه رامنځته شوه؟
دا پیښه داسې واقع شوې ده چې سهار پر د نن د 12 بجې خواته د کندهار دلته یو امنیتي ګروپونه چې دا د امریکایانو امنیت نیسي دا راغلی دي چې د څارنوالۍ څه کوم سړی بوزي. د څارنوال صاحب دغه ته کومانډان صاحب امنیت ټلیفون کړی دي. کومانډان صاحب امنیت شو راغلی دي ورې د دې تر مابین بعضې خبرې شوي دي. زه نه پوهېږم چې دي خو په نتیجه کې تکان شوي دي او په دغه نتیجې د تکان کې متاسفانه چې کومانډان صاحب امنیت و مدیر جنایي و دغه څو نفره په شهادت ورسېدل شي. دغه سې واقع ده.
داسې راپورونه وایي چې وایي دغو کسانو غوښتل چې کوم جنایي بندي خلاص کړي. دا خبر سمه ده؟
نه پوهېږم چې بندي څوک وو څه جرم یې و خو دغسې دوی ورغلي دي. دغه یعنی د خلکو قانون مات کړی دی او بې قانوني کړې ده او دغسې کومانډان صاحب بېچاره چې ورغلی دي د دې و د نفرو د هغو تر مابین دغه شوي دي. لفظي خبرې شوي دي او دغسې دا واقعه را مابین ته شوې ده.
دا واقعه خو په څارنوالۍ کې شوې ده، د مرافع څارنوالۍ کې شوې ده. نو قومندان څرنګه سیمې ته ورغلی؟ قومندان خو په خپل قومندانۍ
قومندان په خپل دفتر کې وو. د څارنوالۍ څخه ټلیفون راغلی دی دغسې یو ګروپ راغلی دی دغسې په زور غواړي چې دا در وکړي. هغه سره کومانډان صاحب بېچاره شو راغلی دي. هلته د دو د هغو د مابین یا د ده د نفرو د هغو د مابین دا واقعه شوې ده. دی مورې ولاړو بس.
دا کسان چې د بهرنیو ځواکونو ساتونکي دي، دا آیا دولتي دي او کنه دا شخصي دي؟
دا خلک دي چې د دې سره کار کوي او دې د دې د امنیت مسؤلیت لري او دا دولتي نه دي. دا خلک
استاسو معلومات څه دي چې آیا دا د دې پیښې عاملین نیول شوي دي او کنه دي نیول شوي او کنه د دوی د نیولو لټه روانه ده؟
دغه خبرې مې چې دا خلک نن در ماښام پورې دولت تسلیم شي او د دې امنیت ملي ته تسلیم کړي.
د کندهار د ولایتي شورا له مشر احمد ولی کرزي سره په کندهار کې د نننې پیښې په اړه مرکه وه. د یادونې وړ بولو چې دا مرکه څو ساعته مخکې شوې وه. مخکې مو واورېدل چې د کندهار ولی وویل چې د دې پیښې په تړاو یو 40 تنه هغه افغان ساتونکي نیولي چې په دې حمله کې ویل کېږي لاس درلود. په کندهار کې د ناتو د ځواکونو یو ویان ویلي چې په دې پیښې کې د دوی ځواکونه ښکېل نه دي خو دا پیښه له نږدې څاري. په کندهار کې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان په وروستیو کې ویلي چې سیمې ته د امریکایي په زرګونو نوي محاربوي سرتیرو په ورتګ سره به ډېر ژر په کندهار او هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي.
خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي روانونه امنیو ته په پام سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه لري او دوی هیله مند چې نړیوال او افغان ځواکونه د دې پروسې د امن لپاره ډېر څه وکړي. نن په کابل کې د یوناما په دفتر کې یوه غونډه کې وویل شول چې په تېرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې په سلو کې 43 زیاتې شوې دي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ویاندې نیلاب مبارز یوې غونډې ته وویل نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونه او نور مدني نهادونه په دې هیله دي چې په افغانستان کې را روان انتخابات د امن په فضا کې وسی او پوره شفافیت پکې موجود وي. نیلاب مبارز وویل ملګرو ملتونه او نړیواله ټولنه په ګډه تر انتخاباتو پورې د دې پروسې پر څارنه 3 راپورونه جوړوي او کچېرې په دې پروسه کې درغلي وسی دوی به یې مستند هغه په دې راپور کې راواخلي.
یونما با همکاری با مثلا کمیسیون مستقل
یونما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرسته د ټاکنو سرنه او بررسی کوي چې د انتخاباتو د سرنه په برخه کې درې راپورونه جوړوي. نړیوال ټولنه په عمومي ډول له ټولو افغاني نهادونو او د کاندیدانو له ډلو سره یو ځای د ټاکنو په سرنه کې کار کوي. که کومه سرغړونه ولیدل سوه او اسناد موجود ول په راپور کې یې یادونه کیږي. په دې اړه زیاته تبصره نسم کولی. دوینما ویاندې د افغانستان روانه امنیت ته په اشاره وویل چې ورته اندیشمن دي. هغه زیاته کړه ملګری ملتونه هیله مند چې افغان او نړیوال ځواکونه د انتخاباتو امن په سمه توګه ټینګ کړي. مبارز وویل هیله لري ټول افغانان په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو ځینې کسان اوس هم د افغانستان ناکراریو ته اندیښنه لري. دوینما ویاندې نیلاب مبارز هم دې ټکي ته اشاره وکړه. هغه وویل په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په سلو کې درې څلوېښت زیات سوي دي.
په دغه درې میاشتو کې تقریبا درې څلوېښت فیصده به امنیتي وقایع ثبت شوي دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یو خپرسي وی راپور کې راغلی چې د ناامنیو د زیاتېدو ترڅنګ په ځینو برخو کې پرمختګ هم سوی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې په کابل، وردګو او لوګر کې د ناکراریو پیښې کمې سوي دي. ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال د ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې ټولټال 2113 ملکیان ووژل سول، چې په سلو کې 55 خلک د دولت ضد کسانو په حملو او پاتې نور د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا وژل سوي دي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول ادارې یا یو ان او ډی سي هم تیره اونۍ خپل نړیوال راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي په افغانستان کې په سلو کې 28 خلکو د کوکنارو کښت پرې ایښی، خو راپور وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کارونکي زیات سوي دي.
آزادۍ رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا تلې د محمد سرور احمدزی کوربه دی. له نوموړي سره دا مرکه د سې شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:20 خپریږي.
د افغانستان اسلامي حزب نن د هیواد جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو د کاندید احمد کرزی ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل د احمد کرزی په راتلونکو پروګرامونو کې د دوی ډیرو غوښتنو ته ځواب موندل کیدی شي، خو خلک وایي هر څوک چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه انتخابیږي باید په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب د دوی د زرګونو پلویانو په یوې غونډه کې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د احمد کرزی ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې دوی د حامد کرزی پر راتلونکو پلانونو کې د حزب اسلامي ډیرو غوښتنو ته ځوابونه موندلی شي. د همدې له امله د افغانستان د حزب اسلامي مشورتي شورا او رهبری هیئت د پراخو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي حامد کرزی ملاتړ وکړي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل
مونږ نن دا پروګرام د هغه فیصلې چې د حزب اسلامي رهبری شورا او مشورتي شورا کړی و اعلان جلسه نیولې وه. نو مونږ تصمیم ونیول چې په دې ټولو کاندیدانو کې جناب حامد کرزی هم غوره وګڼل. په دې خاطر هم نن دا لویه غونډه په دې خاطر جوړ کړی چې د 6000 کسانو په حدود کې خلک ګډون کړي. دا صرف د تایید او د فیصلې د اعلان جلسه وه.
د هم وویل حزب اسلامي افغانستان هغه حزب دی چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عدلی په وزارت کې رجستر او په رسمي توګه د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د زیاته کړه په خاطر دی د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار وو او اوس دا حزب د هغه نمایندګي نه کوي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال د ده په خبرو کې راتلونکي منتخب دولت ته 15 پیشنهادونه وړاندې کړل چې په هغې کې د بهرنیو ځواکونو قانوني کیدل، له اداري فساد سره مبارزه، د مجرمینو محاکمه کیدل، د سولې او ثبات ټینګېدل، له مخالفینو سره خبرې اترې پیل کول او د کورنیو امنیتي ځواکونو غښتلي کیدل شامل وو. خو د افغانستان خلک وایي هر څوک چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هیواد د جمهور رئیس په توګه انتخابیږي ترې هیله ده چې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. په دې هکله د سیف الله سینزی په نوم یو تن د آزادۍ راډیو ته وویل
اشتی ملی منځته راسي، خلک بیکاري نه ټول فراری ده، ټول مهاجر ده، ټول تاسیونس په کانټینرو کې مړ کیږي. د دغو مخنیوي وسی په دغو نه پیسو کې موږ تاسیونس خپل د ارګ مخه کې هم تر اوسه سرک نه دقیق سوای. باید سی واده ونه کې دسی کارو کې سی عملی کارو کې عملی اقدام کې دغه خلک سی سوک تای نه دا ور ټول خلک به تصمیم نه ول دسی سوک به تای نه سی هغه وخت کارو کې کارونه کې مجبور ده خلک ورته پورته کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو سلويخت او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 تنه په مبارزه بوخت دي. د دوی انتخاباتي کمپاین د جوزا په شپږویشتمه نیټه پیل او دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سه شنبه په ورځ مو د ولسمشری څلور کاندیدان هر یو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، معتصم بالله مذهبي، ډاکټر غلام فاروق نجرابی او عبدالحسیب آریان میلمانه دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهی او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري، سه شنبه د چنګاش یا سرطان نهمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د مارجې یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې بهرني ځواکونه یې د شپې لخوا په کورونو باندې حملې کوي او که د حملې بندې نشي دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي. د مارجې نږدې شپېته تنه سپین ږیري او مشران نن په لشکرګاه کې د ژورنالیستانو د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی وایي د هلمند له والي سره یې هم په دې هکله خبرې کړي او هغه هم ورته ډاډ ورکړی چې دا حملې به بندوي، خو دوی وایي د والي په ژمنې زیات باور نشي کولی. له بلې خوا سیمې ته د ورغلو امریکایي سمندري ځواکونو نوی قومندان چې د عراق له جګړو څخه تجربه لري وایي موږ به دلته د حملو پر ځای ډېرې هڅه وکړو چې د خلکو زړونه خپل کړو. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې په افغانستان کې ملکي خلکو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوبونو کې دی.
د پاکستان د خاورې نه ده
افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو نوی قومندان له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو، رواني امنیتي وضع او د انتخاباتو د امنیت په اړه په خپلو پروګرامونو رڼا اچولې.
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people. It's to protect the Afghan people.
La General McChrystal sara da zangade marake lumrai barkha da session reports da azadi radio la sapona khparegi.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په پاکستان کې د کډوالو نړیواله اداره یا یو این ایچ سی آر وایي یو وار بیا یې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ وځنډوله. د کډوالو ادارې ویلي دا لړۍ د بیرته ستنېدنې په مرکز کې د یو لړ ستونزو له کبله د جولای 13 نیټې وځنډوله. تفصیل له پاکستان زموږ د خبریال پراپور کې واورئ.
د پاکستان د خاورې نه د تورخم د لارې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ځنډ سره مخ ده بیا هم پیل شوې نه ده. تازه راپورونه وایي د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر پریکړه کړې ده چې د جولای تر 11 نیټې پورې به د دوی مرکزونه بیا هم تړلي وي او افغان کډوال نشي کولی د یو این ایچ سی آر د کومک په ترلاسه کولو هیواد ته ستنه شي. په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست معاون عبدالحمید جلیلی هم د ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د کډوالو د ستنېدو د پروسې د یو وار بیا ځنډېدو خبره تایید کړه.
بیا هم فیصله شوې ده چې تر 11 د جولای پورې به دا وخت تمدیدېږي او 11 د جولای پورې به بیا هم دغه د مهاجرینو تګ وځنډېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د سختې ګرمۍ در رسیدو له امله په پیښور ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال په ګڼ تعداد کې غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي، خو یوازې د کډوالو د ادارې پریکړې ته منتظر دي چې څه وخت دا پروسه بیرته پیلوي. یو کډوال ځوان وایي:
زه فرهاد خبرې کوم، پیښور کې یم او موږ غواړو چې ننګرهار ته لاړ شو. موږ غوښتل چې لاړ شو خپل وطن ته او چې څنګه موږ کړه هر څه بار کړي چې د نفسیات ځای ته لاړو. په ویلې نهشتم تاریخ باندې دغه خلاصېږي نسیار. نو نن چې موږ هلته لاړو نسیار والا ویلې چې دا بند دی چې دا به 11 تاریخ باندې کېږي. موږ د نسیار نه دا د پاس کړو چې دا زه خلاص یو موږ نسیار په تر باندې لاړ شو.
د مهاجرون در ریاست ماوین خاغله جلیلی وای د کډوالو اداره باید زر تر زر خپل ستونزې هواري او دا پروسه بیرته شروع کړي سو افغانان خپل هیواد ته ستنه شي.
موږ بیا هم د یونیسیار منسوبین را جدي خواهش کوو چې د دې افغان باندې فیصله وکړي او تر څومره چې زر کولای شي هغه موږ په دې زمينه مساعده کې چې د مهاجرینو تګ بیا په هادي ډول سره افغانستان ته شروع شي او مهاجرین خپل وطن ته راشي.
په همدې حال کې د باجوړ دولتي چارواکو هم افغان کډوالو ته په دریو ورځو کې د دغې سیمې د پریښودلو امر کړو چې دا ضربوله جل د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. راپور لرو چې ګڼ شمېر کډوال ورسیرمه کونړ ولایت ته وړېدلې دي. د مهاجرینو معاون عبدالحمید جلیلی په دې اړه داسې وایي:
تېرې شنبې په ورځ باندې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ اعلان کړی دی هغه مهاجرین چې په باجوړ کې اوسېږي هغوی ته ویل چې درې ورځو پورې د باجوړ نه تاسو وځئ. نو نن یې د دوشنبې په ورځ باندې دغې ډیډلاین ختمېږي کیږي د دین روسه په دا موضوع مونږ د دې نه تعقیب او ګور بچي مهاجرین د دې منطقې نه څنګه وزي خو یو شی چې مونږ یادونه وړل چې حالت په ډیر تیزات سره مهاجرین نشته بلکې ډیر محدود مهاجرین افغانان سره دي چې پیار کارتونه نه لري او تاجستان شي نه دي حالت وسی
د کډوالو نړیوال اداره وایي دوی د زنو تخنیکی نیمګړتیا ولامل د بیرته ستنیدو پروسه ځنډولې خو مونږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې وایي نوموړي دفتر ته په پیښور کې د ورانکارو ډلو لخوا ګواښونه متوجه دي نو ځکه دوی د کډوالو د ستنولو لړۍ بنده کړې ده.
ژوند په لمبو کې آزادي راډیو د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي دي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غله سته، طالبان سته، راوځي ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور مې شهید شو چې دا یې مخامخ راته مرد
تبل سوی جنگ ده په موږ باندې
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي سوداګر د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایي یم، زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه بکشي.
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو .org. د سټوډیو وخت ښیي چې د دې خپرونې وخت پای ته ورسید. بل نیم ساعت د ازادي راډیو